خبره کړو.
خاغله او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب، احادی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشری مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې، که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کېدای سي د نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسېږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به یم چې د غلط اوسېږي، ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسي استفاده وسي. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیون ډالر ایسه ده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تروسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي، د محکمې حکم سر واخلاصه په هغه اساس به باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوي بورډ یو افغان غړي ډاکټر انورالحق هدي خبرې مو واورېدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغې وروستۍ پرېکړې په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړي څه ثابته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه د طالبانو لپاره نه ده، د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو. نو ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا قبضې نه نه دي وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، بینالمللي کانال کې دي، دا یا په بل عبارت د طالبانو اختیار کې نه دي، هغوی ترنه استفاده نه شي کولی. د ډیر وخت نه بینالمللي ټولنه په دوه رایې کې واقع ده، یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه هلته انتقال کړي چې په هغه سې حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا منحیث د مملکت افغانستان ته، نه منحیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې زه ضروري ګڼم چې یادوري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي، نو هغه ځینې مصارف د عضویت او د عاجلو دغه هغه ګټې نه م کور کی، ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشحاله شي. د منیز د افغانستان خلکو ښه خبر ده چې ورته خوشحاله شو، چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي، څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي، چې یو یې هادي صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و، هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري، ابل ورور نه پېژنم، هغه هم همدغسې دی حتما. نو دا هم ښه خبر ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله، مننه کوم. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډی ای هم ویلي دي چې ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي کړي چې یاوي د بانک مسولانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته پلاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسولانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغې حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعدې مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا باید عرض کوم چې متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته سویسی صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پښتوانه وو او دا باید هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجود دي چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې ایښودل کیږي د هغې نه ګټه هم راسته راځي. هماغه رقم چې مخکې د وزای صاحب هم اشاره وکړل دا هم افغانستان ته او هم افغانستان ولس ته ګټور وو، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شتون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو لهنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا ښه خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود د موږ اقتصادي وضعیت ډېر ښه نه وو. هغه وخت هم د په میلیارډو ډالر کرپشن افغانستان کې موجود وو. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده، طالبان په یو کال کې 1.15 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړي دي. حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې 3.8 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی وو. 3 میلیارډ تاسو وګورئ او 1.15 میلیارډ تاسو وګورئ، نو دا خپله دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډېر وو. او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر دې کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تصویر شو، دا بودیجه طالبان سره له دې چې دوی ډېر مسلکي هم نه دي او دا بودیجه دوی تصویب کړې دي 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویب کړې دي چې تقریبا له دې نه 1.6 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولای شي. او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کچیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه دی. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکړم چې د امریکای محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستي وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان د دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکي او دوی ته تاوان ورکړي. دا فیصله شوې ده کله چې حادثه په دې کې په جریان کې نه وي. او بل مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل او زړه دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید دغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید حیف مایل ونه شي. په دې کې ډېر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله ښاغلی رامسپور، د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکا نیت پرایس وویل چې د همدغې د تاسو خبره حیف مایل یا د بې ځایه مصرف ارتباط باندې دوی ډېر قوي څارونکي لري او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې حیف مایل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی. مګر په هر صورت ښاغلی داودزی، له تاسو نه هم غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. ښاغلی هادیم وویل چې په ځینو ډېرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووزي او د سویس ادارې هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې یادونه وکړله. مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کیدلی. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 15 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. په دې کې هاده لوږه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوي حالات تر دې هم خاص کیدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دي، په دې کې شک نشته، ډېر خراب دي حالات، خلک ډېر پتنګ دي، ډېر مصیبتونه، ډېر مشکلات دي. خو هغې دپاره نورې لارې ضروري دي چې د بین المللي ټولنې سره رابطه ښه شي او تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان یوازې امریکا یعنی 1 میلیارډ ډالر د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته ورکړي او اروپایان هم لري. خو بیا هم هغه مرستې مشروطی پدی دی چې نفع طالبان او ته اسلامي امارت ته ونه رسیږي، نو هغه ډیر مشکل کار دی. دا د درا کې واقع د بین ملي کولنه چې ډیر مشکل دی چې مرستې خلکو ته ورسه او طالبان ته دې داغه ګټه ونه رسیږي. اما دا پیسې دا بودیجه دا په خوا هم دغه شکل باندې و، په مشکل حالاتو یا استراری حالاتو کې مصرفې دي یا بعضی وخت برتا چول کې دي. په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې 600 میلیون ډالر د همدغه پیسو نه راوېستل شو، د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو چې بیا ځینې برته ورواچول او هغه به بیل اقتصاد. دلته اوس فعلا هغه حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکړي، زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغانۍ نوټونه زاړه شوي دي، او دا د نوټونو زړېدل دا په خپله د افغانۍ د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي، خلک کوشش کوي چې کلدارې واخلي، ډالر واخلي، نو دا خو دوباره چاپ غواړي. د دې چاپ دپاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري او دې کې دغه په دې هکله دې خپل منابعونه تخصیص ورکړي چې نوي دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید همدغه بورډ د همدې بودیجه نه، د همدغه ذخیره یې نه، بودیجه نه د نوټونو د چاپ دپاره مصرف کړي، چې هغه بیرته بیا په کرنسی باندې، په پیسو باندې تاثیر غورځي، د افغانۍ په قوت باندې تاثیر غورځي، افغانۍ بیا هم په خپل یو حد ثبات کې پاتې کیږي. نو چې بیرته راوګرځم، دا همیشه زه چې اورم خلک د افغانستان د خلکو فعلي مصیبتونه او بشري مشکلات د دې پیسو سره ربط ورکړي. دا دواړه ربط نه لري. دا پیسې خو اقتصادي پښتوانه ده، دا د پیسې پښتوانه ده. دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي، په دې اوړه واخیستل شي، یا په دې باندې داسې پروژې عملي شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغې دپاره نورې لارې دي چې باید ولټول شي، افغانستان بیرته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروري ګڼم چې دا وری کوم، کله چې په دوحا کې خبرې روانې وي د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلوره کم کړه، یعنی 15% کم کړه، 25% ته راورسوله. موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پټې دو چې د سولې نه بعد چې هغه اسلامي حکومت جوړیږي هغې سره به موږ 4-5 میلیارده ډالر یو ځایي مصرف کړو. او هغه وخت کې زما یادیږي تمرکز هم په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنګ په بنا باندې د باسازي او انکشاف نه لري پاتې شوي دي هغوی ته اولویت ورکړل شي. نو منظور مې دا و چې که چیرې د اسلامي امارت او د دنیا رابطه ښه وه او په رسمیت پیژندل شي وو یا په ماغه خوا سمت روانو، نو بیا دې ته ضرورت نه پیښېدل چې د پښتواني پیسو باندې فکر وکړو چې اوس بشري مرسته څنګه ترنه استفاده وکړو. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې ښه شوي نه دي، بلکې خرابېدو خوا روان دي، او طالبان د انزوا خوا روان دي، په سرعت باندې روان دي. ټول هغه موارد چې باعث د اعتماد او بېاعتمادۍ په دنیا کېږي هغې کې دوی د منفي خوا روان دي، پیشرفت خوانی
دی روان. دا پښتنه ورسته هم لرو یو بحث کې ترغه مخ کې به یو مسله بلم له خاغلی رامسپور وو پښتمه. خاغلی رامسپور تاسو چې تجربه لري د بشری مرستو د ویش په برخه کې او په ځینو نورو مسایلو کې د بشری حقوقو په برخه کې، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشول دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار اچول کیږي او ګټې به هم کوي، ډېرې پیسې دي. څه فکر کوئ، آیا ممکنه ده له تخنیکي پلوه چې د بشري مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې دغه ګټې نه استفاده وشي، که څنګه کله خپلو اصلي پانګې نه شي کېدای؟
دا خو بیا هم بورډ ته ارتباط لري چې بورډ سره کوم خپل کارت یا پروسیجر دوی جوړوي، او هغه غټ ملک چې د امریکا متحده ایالات دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وشي. د بشري کومکونو په ارتباط خو مخکې هم اشاره وشو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو 1.3 میلیارد ډالر جلا کړي دي، او د بین المللي بانکونو له لارې او بین المللي مؤسساتو له لارې افغانستان ته لیږلي دي، او دا د لیږلو پروسه دوام لري. دا غټ کومک د افغانانو سره کیږي، د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه وشل کیږي. زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي. اولویت دغه پیسې هغه رقم چې په استټمن کې ویل شوی دا دی چې مثلا کچیر افغانستان دی د برېښنا له پیسې نه قرضدار وي کیدای چې په هغه کې مثلا دی پرداخت وکړي یا کیدای شي دغه پیسې چې مخکې د وزیر صاحب اشاره وکړل په چاپولو کې دوی سپما وکړي په دغه موضوعاتو کې کیدای شي ډیر اړین دي خو بیا هم د کارپوهانو لهانده چې ما دوی سره خبره کړې دي دا خامخا تورم زیاتوي ځکه چې دا یو پشتیبانه وو او بهتره دا و چې دا پشتیبانه به ساتل شوی وای بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ته ورسید د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لار جوړ کړی وای چې دغه ټول سیاسي جهتونه او افغانان یو بل سره راټول شوی وای بین المللي شناخت رامنځته شوی وای او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي او دا د لامل سبب اخر چې دا پیسې چالته موجود وو د پیسې انتقال سي سويست او په دې کې بورډ جوړ سي او په دې کې نن سبا دا خبرې واتره جوړان چې سره هم باید مصرف سي
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور او ښاغلی داوودزی له تاسو مننه کوم که څو لازی پات شي چې زینی اوریدونکو تام وخت ورکو اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې 00422124601 زنګ راته وهي البته دا مو واتس اپ شمیره ده او ټلیفون مو ده 00422124501 لنډه ده مخلو
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
بیا مام خره غلاستویم زه سفی ولاستان اگزام د ازادي په سپو کې خبرونه اورې په دې باندې بحث کوو چې امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیولای دی 3.5 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ چې د افغانستان بانک زیرمې وي هغه سویس ته انتقال کړي او د نظارت لپاره یو بورډ هم ټاکلې چې پکې دوه افغانان او یو امریکایي او یو سویسای چارواکي دي او ورسته به بیا د بشري حقوقو په مسله هم خبري وکړو خو که اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د ملمنو خغلی داوودزی یا خغلی رامسپور څخه څه پوښتنه لري کولای شي موږ سره پوښتنه مطرح کړي مهرباني او اوریدونکو لرو د واتس اپ لاره
سلام علیکم څنګه تاسو محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو اوریدونکو دا فهیم نورانی نابینا تر سره په لیکم د لغمان نه
وعلیکم مهرباني او کیسه
ډیر مننه وسانځه ته محترم امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی اوس هم افغانانو سره ظلم کوي دماغ وختنه هم دغه د امریکا څخه د نړیوالو څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارډ ډالر چې کوم دی دا د افغانستان حکومت ته د افغانستان بانک ته اوس پاري دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده دا نه د طالبانو سرمایه ده نه د جمهوریت و نه د امارت ده نه د بل ده نه د بل ده دا د افغانانو د دې مظلوم خلکو سرمایه ده دماغ وختنه هم دغه ده چې دا هیڅکله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري یا جاپان ته سپاري یا بل ته سپاري یا بل ته سپاري غوښتنه نه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدای وډار شي اگر چې هغوی خدای هم نه پیژني خو د خدای دې وډار شي او دغه کار د نور نه کوي که نه له ډېر سخت غبرګون سره به دوی مخامخ شي او بیا به له داسې غبرګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هیڅ کوم څه نه شي کولی نو زما غوښتنه همدغه ده له ټولو ملګرو ملتونو سازمان څخه که دا رښتیا بې پري سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق دا د مظلوم افغانانو حق دوی نور چاته ونه سپاري او دا خپل افغانانو ته وسپاري دا د افغانۍ پشتیوانه ده دا نه څوک مصرفولی شي نه کوم پروژه کې مصرفولی شي نه بلکې نو دا باید چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي تر څو دلته دا اوس موږ تاسو ګورو زموږ افغانۍ دومره زړې شوې دي سانک دی صاحب چې بیخي د کارولو وړ نه ده او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده نو دا د وجه همدغه ده عمده وجه همدغه ده چې دوی زمونږ پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته په لاس کې نه راکړي زمونږ د 2.5 میلیارډ ډالر د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي امریکا یو ظالم یو دیکتاتور یو تروریست ملک ده په نړۍ کې افغانانو سره
تاسو پیغام وګورئ د تاسو پیغام وګورئ بل اوریدونکو به مراه واخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو شریک کړئ سلامونه صفی الله استان اگزام شیبر صاحب نن رخصت ده مهربانی وکړئ خپل نظر او پوښتنه کولای شئ مهربانی غږ مو لږ څه خراب راځي لږ جړ راځي که ځای ته لږ تغیر ورکړئ چې غږ مو سم شي بیا خبره کوکئ
څنګه سورو راغلم خبره
سره وو ته کوشش وکړې سه وو اوس کوشش وکړې مغه وکې چې راګ دې موږ اورو
اوره
وو اوس اورم او
اورو دې موږ نظر خدای غشای دې مدي نړیوال نه موږ د غواړو چې بل افغانستان سره نور ظلم مو نه کیدره د سلسله نو دا 50 کال اندازه کیږي چې موږ سره ظلم او زیاته روان د موږ باندې هر کس ظلم وکړي نو څنګه چې سره وروره چې نه د خپل نه تاسې نه ته ضرر ورسوي او نو اوس موږ دا غواړو نو ټول د کومه داخله ورونه دي که خارجان نو ټول دا غواړو چې به نور ظلم راسره کوي چې دا موږ کومه شتمني څه د اخلاص کې ورور باید موږ ترشنا ته وځنی دوی ته تهدید له افغانستان نه نه دا ولې موږ سره دا ظلم کوي
صحیح تاسو نظر مو واورید بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ البته دوه اوریدونکو لرو د دوی غږونه اورو بیا به ورسته میلمنو ته ورشم دا دوه ورستی دي مهرباني
وکړئ میلمنو ته خو منګه په داس سرویس کاله کې معلوم یا چې په منګه باندې څه لوبه کیږي دوی ولې دغه پیسې اخلي دوی ولې په بل مملکت ته لیږي دغه پیسې دې موږ په کار نه دي دغه دې واخلستان غزل صاحب هغه خلکو ته دې ورکړي چې هغه شهیدان هغه غازیانو په امریکا کې بمباري پې وکړلې هغې نه هغه موږ ته دې ورکړي موږ جاتې پوبه یي موږ یې نه غواړو نه غواړو نه غواړو موږ به له خدایه هر څه وغواړو خو نور د امریکایان له موږ نه لاس واخلي چې موږ کورنۍ چارو کې چې نور کار ونه لري دا یوه خبره بله خبره دا ده چې په موږ باندې ظلم نړیواله ټولنه ملګري ملتونه امنیت شورا نړیواله محکمه کوي که چېرته رښتیا او نړیواله محکمه وي خو باید چې دا زموږ حق حقوق وسنجوي او همغه سې کار وکړي که حقم دې راځي کړي که حقم نه یې نه دي راکوي امنیت شورا وګوره ملګري ملتونه وګوره دا نړیواله ټولنه وګوره چې دا په غونډه دنیا حاکمیت لري اما نن ګوره چې په موږ باندې وروسانو همزمدل نه وکړل امریکایان هم را باندې وکړل څلور پنځوس مملکتو هم را باندې وکړل دغه اوس هم په موږ باندې هم کوي چې نن په رسمیت پېژني نن په ازادي خوشې کوي چې دوی زموږ په کورنیو چارو کې څه کار ده ورسلام په اچرا
بل اوریدونکو به راخلو دا به وروستی وي البته د دوی غږونه به مو اورو بیا به ورشو بیرته میلمنو ته که دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې مهرباني وروستی اوریدونکی دی خا د دوی ټلیفون بند شو البته ژمنه مو کړی چې ورسته اوریدونکو په صورت ور به شو بیرته خپل میلمنو ته ښاغلی داودزی د ځینو خلکو غږونه تاسو واورېدل له بېلابېلو سیمو یې زنګونه راولي او د دې غوښتنه همدا ده البته په ساده ژبه چې دغه پیسې باید موږ ته راخوشي شي او راکړل شي څه نظر لرئ تاسو په دې رابطه باندې د عامو خلکو هغه څنګه ارزوئ خبرې
ټول عام خلکو ته چې پیغامونه پریښو د زړه له کومې سلامونه وایم او خبره دا ده چې د دوی نظر خو ډېر د قدر وړ دی اما دا خو یو ډېر خاصه تخنیکي مسله ده یعنی زه هم چې پې غږېږم لږ د څه نه څه تجربې د مخې غږېږم دا یو مسلکي مسله ده نو په هر صورت نظرونو ته احترام خو زه غواړم یو بل اړخ یې راوسپړم هغه دا دی چې دا پیسې د اوس نه امریکا کې نه دي پرتې دا خو تل پرتې وي یعنی هغه اقل تیر شل کلو کې چې موږ مسولیت درلو د پیسې په امریکا کې وي امخ کې به چې اشاره وکړه کله چې دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسو نه استفاده وکړي نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې چې په کابل کې صرف یو لسل میلیونه ډالر په مرکزی بانک کې وو او 302 میلیونه افغانۍ وي او 10 میلیونه ډالر په دوبۍ کې او باقي ټول په امریکا کې وو نو دا هم دغه میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي دې معنی دا ده چې په امریکا کې دا اینو دا محفوظ دي او دینه ګټه پورته کیږي ګټه په دې معنی چې دا سرمایه گذاری کیږي او هغه ګټه برته په سرجم باندې غورځيږي ځکه دا خو همیشه 9 میلیارد ډالر نه و دا خو د 8 میلیون افغانۍ نه شروع شو 8 میلیون ډالر نه شروع شو په 2001 2002 کې چې بل اخر ورسېدي 9 میلیارد ته چون مصرف تنه نکیده گتی پی ور سرجم بانده ور اضافه کیده اوس حالت دسته چه اوس سرجم شاید دیر نشی اما زین موارد چی پیخی گه اغیی که مصرفو که سرجم نرکته شی خو دا خبره چه دا پیسی انتقال شی مرکزی بانک دا افغانستان دا هیچ وقت ندی شوی پخوام ندی شوی خو پخوا چون دولتون امریکا پر رسمیت پیجنده نو در رئیس دولت دا افغانستان تصمیم ورتا مهم و اگه بچ تصمیم ونی و دا اغیی قدری که اوس چون طالبان پر رسمیت نپیجنی نو دو دوی تصمیم پر رسمیت نپیجنی دا د مسالې یو ورخ دی بل اخ د مسالې دا دی چې دا افغانستان ډیر خوشبخته وو او وسم دی چې 9 میلیارد ډالر په دغه نامو باندې د پښتواني لری په بانکونو کې پاکستان څو موده مخکې 6 میلیارد 15 میلیارد ته راښکته شو که دا پښتوانه صفر شي هغه ملک ته مفلس وایي بیا هغه سره څوک تجارت نه کوي هغه لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی اوس هم دلته دا یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانک کې نو د افغانستان تجار لیټر اف کریډیټ نشي جوړولی یعنی په ډالر باندې اوس هم تجارت نشي کولی نو مجبورا به په کلدارې او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کوي نو دا یې ضرر دی چې دا خلاصه یې کړم مونږ خو د خدای دا سات غواړو چې هغه حالت راشي چې دا پیسې بیرته فیزیکی توګه نه کنټرولي مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره او اما هغه حالت خو روان نه یو سرچپه روان یو سرچپه په دې معنا چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي او داسې ډیر نور موارد هم خدای نخواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي
ډیره مننه کوم ښاغلی داودزی کور موادان ښاغلی رامسپور که تاسو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لرئ مهرباني وکړئ وخت به درکړو
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم واقعا دا خو تخنیکی اړخ پکې ډیر دی خصوصا د پولشویی مسله چې نن سبا په دنیا کې د یاره تروریزم مسله نن سبا ده دا ټول هغه موضوعات دي چې دنیا نشي کولی چې دغه پیسې د دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکړي نو دا یو ډیر غټه مسله ده ما مخکې هم اشاره وکړ کاشکې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام په رسمیت پیژندلی وای او دغه نظام هم داسې یو توافق ملي و اشتی ملي رامنځته کړی وای چې د خپل ملي و بین المللي مشروعیت یې کسب کړی وای خو متاسفانه مونږ بحران خواته روان یو په دغه یو کال کې دا هیڅ د هیڅ چانه پت نه ده او له همدې کبله مونږ په دې باندې موافق نه شو بل اوریدونکي یو بله مسله مطرح کړه چې دنیا مونږ باندې په دغه 15 کالو کې ظلم کړی دی صحیح ده چې بیلابیل عوامل په دې کې موجود هغه باندې بحث نه کوو خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي که چیرې دنیاوال غواړي چې مثلا افغانستان سره ښه تعامل ولري خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته وي چې بین المللي تروریزم دلته وده ونه کړي یو ملي نظام وي خلک ترې خوشحاله واوسي خلک خپل ځان په حاکمیت کې وګوري په اداره کې وګوري د ښځو ونډه په اداره او حاکمیت کې مطرح وي دوی ته حق ورکړل شي همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي یو بل اوریدونکي ته اشاره وکړل چې دغه پیسې بهتره وو چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي د جګړې قربانیان ورور ډیر یو غټ بحث دی او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغې کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود په بار بار دغه مسله مونږ دوی سره مطرح کړي دي طالبان سره مطرح کړي دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډیر یو غټه مسله ده دا د قربانی حق دی چې حقیقت باندې پوسی دا د قربانی حق دی چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي دا د قربانی د جګړې حق دی چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي نو کچیر دغه یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوالي غوالي دوی کلک ولال ووسی یا وسم دوی اقدامات وکړي نو طبیعي ده چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه ورسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې ډیره مننه
مننه کوم اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام البته دا هم تړلی ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره نت پرایس ویلی وو که څنګه په ځینو هیوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استاد شته او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي امریکا چې لوی قدرت د پرون اعلان کړی البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبرې نه دي کړې ښاغلی داودزی امریکا خو پر راس کې دی، یعنی ډېری وادونه تعقیبي دوی که دغه سید طالبان سره اړیکی او خبرې بیخی پرې کوي، یعنی خبرې نور سره کوي، دا څه معنا لري او بالاخره دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
ډېر د اندېښنې وړ دی. امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه نه دی، یوازینی سوپر پاور دی. یعنی کله چې دنیا د دو قطبي حالت نه ختمه شوله، دنیا یو قطبي شوله، او په راس دغه نظام کې امریکا دی. ځینې دوستان ملګري ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی. البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین، روسیا او نور کوشش کوي چې یا د استجامي توګه د امریکا سره رقابت وکړي، یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبي حالت نه څو قطبي ته بوزي، خو هغه لا لري ده. اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو نوع افتخار و طالبانو ته چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړه. په هغې معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نه شول. حقیقت کې خو د څلورو نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل و، دویم یې چې اوربند و هغه خود به خودي واقع شو چون طالبانو په نظامي ډګر کې بورد وکړه، نو خبره یې ولاسه شوه. مګر دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وه چې د طالبانو د اړیکو او د بنګلادي تروریزم، او نو په هغې کې طالبانو وعده کړې وې اما کله چې زواهری په کابل کې وشتل شو کې د نور هم داسې حملات شوي چې ډېر مطبوعاتي نه شوي، یا مثلا پاکستانیانو په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي اعضا وژلي دي، یا په انفجار باندې یا ترور کړي دي، یا هم شاید ډرون نه استفاده کړي هغوی. خدانو ټول دا خبرې ښیي چې د بینالمللي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي. اوس چې طالبان دا ردی، البته چې حضور نه ردی، دوی وایي چې شته دي خو موږ اجازه نه ورکو چې چا ته ضرر ورسي. کله چې روسیې یو څو موده مخکې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد درې چنده څلور چنده شوی د پخوا په نسبت، طالبانو ویاند خبر رد کړه ویل چې نه موږ ځپلي دي. یو هفته نه وه تېره چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه. نو دلته اوس دوه حالت دي، یو هغه حضور دی د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي. اوس دا مولانا اظهر، مسعود اظهر خبر پکې راووتله، همداسې سبا شاید نور هم راوځي. نو دا نه یوازې امریکا ته، ټولې دنیا ته چې د تروریزم نه متضرر شوي دي یېره لري. حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښه اړیکې لري لکه چین او روسیه، هغوی ته هم دا خبره ډېره مهمه ده چې افغانستان کې باید بینالمللي تروریزم موجود نه وي، او طالبانو په دې کې وعده کړې وي. ابل مورد چې طالبانو وعده کړې وي هغه هم کېدای شي وروسته پرې بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام، البته چې اسلامي نظام به وي، ولې مشارکتي نظام به وي، یو ملي گفتمان په نتیجه کې به رامنځته شوی، په هغې کې طالبان پاتې راغله. نو دا دوه مورد دا څلور نه چې پاتې راغلي، زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولای چې قدم راواخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي. او په دې هم زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ور نه کړل شي، حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولای، جرات نه کوي دې وخت کې چې را مخته شي او د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني، په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، دا یو هم نشي کولای. دونه لوی دغه نشي اخیستی چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی داودزی د تاسو له توضیحاتو نه. ښاغلی رامزپور، د تاسو نه یوه پوښتنه همدې برخه کې لرو، بیا به ورشو د بشري حقونو مسلې ته. د تاسو نظر په دغسې یو حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو نورې له طالبانو سره، له هغه وخت چې ایمانو زواهری ووژل شو په کابل کې، د دوی البته ځانګړي استازي توماس ویست او رینا امیری او ځینې نور چارواکي به ورتلل دوهې کې به خبرې کولې، دغسې یو وضعیت په څه معنا دی؟
مخکې خو داوزای صاحب ډېر کافی اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه دغه تروریزم دی او د طالبانو لخوا هغه کوم ژمنو چې دوی ضرور چې کړی وای هغه ژمنو د نه پوره کولو له وجهې نه او د قدرت انحصار له وجهې نه او دغه بشري حقونو د موضوعاتو له کبله نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی ده چې ښاغلی تاموس دا ویل سره لی دي چې مونږ داسې غټ تعامل نه غواړو لیکن تعامل ضرور ده، تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سره دې چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بل اخره هر رقم چې دغه یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت لهاند دي، اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت لهاند مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي یا نور ګاونډي ملکونه له چین نیولي تر ایران او پاکستان. خو هیڅ د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني او د همدې کبله دا بانکي او اقتصادي مشاکل هم دین سبب افغانستان کې زیات شوي دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کیدای شي چې جاري وساتي لیکن دا دغه یو داسې یو کلک نقطې ته مونږ نشي رسولای چې د مونږ دغه موجوده نظام په رسمیت باندې وپیژني سي نړیوال وپیژني او افغانستان ترقی او پیشرفت وته ولال سي. دغه په ټپه درېدل یو حالت به مونږ ته بدبختي به زړه زیات شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اوریدونکو اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د ازادي پسپو کې پروګرام تا غواګیاست. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. له خپل درنو میلمنو ښاغلي محمد عمر داوودزی او ښاغلي ابوالاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته چې په دغې اونۍ او تر دې مخکې په څه وخت کې د سرحدونو ګرځېدلي او همدارنګه دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ډېره جدي اندېښنه وښودله خپله.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago.
په خوشنۍ سره راپور ورکوم چې لشاوخوا یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاري. د ښځو او نجونو د حقوقو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینیت و چې د دې اونۍ په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته خپل ریپورت وړاندې کړ. ښاغلی ریچارډ بینیت افغانستان ته هم سفر کړی و. یوولس ورځې په افغانستان کې و. بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره یې له نږدې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبرې وشولې. البته له انتقادونو سره مخ و. د طالبانو حکومت ویل د طالبانو حکومت ته ګوتې نیول کېدې چې د بشري حقوقو مسلې ته ژمن نه دی پاتې او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونې وښود. طالبانو د ریچارډ بینیت دغه خبرې مغرضانه وبللې او ویویلې چې له واقعیت لرې دي او ځینې وړې مسایل په پام کې نیولی او نور د دې خبره پیشرفتونو ته اشاره نه کړې. خوشبختانه چې د پروګرام بل ملمنه البته اغلی شکریا بارکزه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقوقو فعال اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوله. اغلی بارکزه هم د غونډه کې اشتراک کړی او تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې مصروف وایم مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې ویل نیوکه په دې چې وضعیت ډیر کړکېچن دی او طالبان ورستر بلی د خرابېدو خواته روان دي او بشري حقوقو ته درناوی نه لري که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوو. ټول انتقاد په دې کاوه چې نقض روان دی او په دې هم انتقاد کېده چې نړیواله ټولنه څه نه کوي. د هلته دغې حاکمې فضا په اړه راته ووایي چې څه روانو په خپله تالار کې او په خپله مجلس کې چې تاسو خبرې وکړي.
سلامونه او نیکې هیلې. بشری حقوقو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیره ستره خواخوږي و، همدردی و او پوهاوی و. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلی و هغې نه باندې هم د نور ملکونو استازی هغه وویل او خپل اندېښنې د بشري حقونو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقونو د وضعیت نه په افغانستان کې وښودله، چې البته دا خپله دا په ډاګه کوي چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و، دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دوی حقونه نقض شي. او زه فکر کوم بېساری حمایت د افغانستان نه او غشته واقعیتونه په افغانستان او په غی باندې غور راپور جوړول دا هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا په زغرد وایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي، حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو لخوا نه هم کېږي، دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. چې زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو چې د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوقو ته وتوانېږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د دې ټولو ناخوالو تر څنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کېږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت د افغانستان ښکاره کوي، د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربېره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی، عملي او کوټلي ګامونه به څه وخت اخیستل کېږي؟ مګر تر دې بل زړه خوګونکې خبر هم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپله یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپله پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي. مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي، مګر که چیرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقونو د پلي کېدو لپاره وي. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژۍ لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډیر ماته د اندېښنې وړ و.
اغلی بارکزی، کومې خبرې او وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنت وکړل، البته ویل چې طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، د بشري حقونو مسلې ته احترام وکړي، څه ژمنې چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي، فکر کوي په دغه تشکیل چې دای لري 4-5 کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لویه مسله کولای شي چې وپلټي په سمه توګه باندې او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس کې د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
پدې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنت او دفتر یې نور امکاناتو ته ضرورت لري. مګر هیرم نشي چې د ریچارډ بنت دفتر د ملل متحد دخوا څخه یو دفتر دی. بشري حقونو غیر ملل متحد دفترونه نور د بیلګې په ډول امنستي انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشونه هم چه جوری گی در افغانستان پاکلا و یا نور ملکونو پاکلا بنده، هغه هم ده هغی ریپورتونو ده فکت پا اساس بنده جوری گی، یعنی دشته واقعیتونو. از ده فکر کوم چه خامخا ده ریچارد بنت ده ماموریت پاکلا بنده او ده هغی ده نور امکانات و سهولتونو پاکلا بنده به تصمیم منی ولسی. خوز ما پاند کم ناورین چې نن سبا په افغانستان کې روان دی، چې خلک نه تنها یوازې د تلویزیون، رادیو او سوشل میډیا له خوا نه اوري، د دې تر څنګ خپل د طالبانو هغه اعلامیې هم دا په ډاګه کوي، او د دې کړنې او د دې سیاست او د دې پالیسي او عمیقاً د دې ستراتیژي مخصوصا د ښځو او د خلکو په مقابل کې ډېر شیانو ته ضرورت نشته. د بېلګې په ډول باندې موږ تاسو خپله واورېدله چې د طالبانو یو قومندان د یو جنګي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي، دا خپل جنګي جنایت دی. موږ تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي. موږ تاسو خپله وینو او اورو، او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده. حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي. موږ تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړي دي او بندیانوي. موږ تاسو دا ځینې شیان دي، یعنی طالبان په خپل کړنو، خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانې چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
مننه اغلی بارکزی، تاسو لطفا پاتې شئ اوس به د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد هغه غږ واورو چې موږ ته د خبرګون صفت
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پس له یو کال د بین الافغانی دیالوګ خبره په ویانا کې ده، او زه په دې کانفرنس کې ګډونوالم، نو ځکه نشم کولای تاسو سره ډیر په لاین کې پاتې شم، ځکه چې هلته هم اول ځل په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک لباندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل دی شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته پاملرنه وشي. زه ترجیح ورکوم چې هغه ته لاړ شم، ځکه چې
په همدې ارتباط به یو پوښتنه زه بیا وکړم، بیا به تاسو کولی شئ لاړ شئ. تاسو ویل چې بین الافغاني ناسته به وي د نړیوالې ټولنې، امریکا په راس کې او اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي.
منګه غواړی یو بین الافغانی ډایالوګ ولرو په اول قدم کې، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی، او کېدای شي دا د یو پروسې په صفت باندې ومنل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم اغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستواله چې په بین الافغانی ناسته کې چې اوس په ویانا کې روانه ده، د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشري حقونو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې دا اونۍ ناسته درلوده، او ریچارډ بنیت ورته خپل راپور وړاندې کړ، ګډون کړی و. البته په هغې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډېره جدي اندېښنه وښودل شوله. اوس به د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراجالدین حقانی تازه خبرې واورو. البته دا خبرې تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپلو جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري. لاغې ډلې یوه برخه دا ده چې دی وایي چې د عفو فرمان نه عملي کیږي.
داس خبر زبر بار کما چې موږ امن دی، عفو د پلا نه دی، بیا درن څو پروژه چې د لارې په چې په نو باندې یو څه کولی شي دي، خو چې څنګه ولې هغه ته دروازه شي.
خاغلی داودزی او خاغلی رامسپور، له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو حوصله وکړه او پاتې شولې. البته غلی بارکزی لکه څنګه مې چې وویل، هغوی د کام وخت لپاره راغلی ول او لاړل. له تاسو ډیره مننه چې پاتې شوي. زه اوس خاغلی داودزی له تاسو پوښتنه لرم چې د سراج الدین حقانی دا خبرې تازه راوتی دي. البته د ویلي چې د عفو فرمان ته ځینې خلک ژمن نه دي او خلک خپل سر وژني، منظور د طالبانو ځینې کسانو. نو که وضعیت دغسې دوام کوي، طالبان له یوې خوا رسمیت غواړي، له بلې خوا ښه اړیکې غواړي، پیسې غواړي، کومکونه غواړي، مګر تر څنګ دغسې د بشری حقوقو ناخوالی هم رواني دي، چې تخپل طالب مشران منی او قبلوي بل اخر به افغانستان کومي خواته لاړ شي.
بیا سلامونه ټولو ته. خبر ده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پاتې شوی دی. تحریک او یو تنظیم او حزب منځ کې فرق دی چې تحریک کې د مختلفو افکار او خلک نو بده کې اختلافات شته د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته چې جنکو د مکتب پاک لشته د جنگي جرایم پاک لشته د غیر مسولانه اعمال پاک لشته ولې مهمه دا ده چې په راس کې چې څوک ځانته دولت وایي او د دې متمدنې نړۍ جز ځان ګڼي نو باید اراده درسته وي پالیسي درسته وي د دې بشري حقوقو او د ښځو حقوقو په اړه د طالبانو پالیسي د سره درسته نه وه د سره عمل مسؤولانه نه وه مثال په توګه د دنیا هر مسؤول ملک چې د ملل متحد عضو دی هغه د بشر د حقوقو یو مستقل کمیسیون لري افغانستان هم په تیر شل کلو کې درلوده او که حتی رئیس جمهور به هم سرغړونه وکړه د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګ کې روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ معنا دا چې بشر حقوقو هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه یو دا پیام بیا د هغې نه وروسته د ښځو پاکله بله پالیسي راووته د جنکو پاکله بله راووته چې مکتب نه منې کړو نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک په کار دی یو اراده ده چې هغه د پالیسي په شکل باندې جوړیږي یو بیا سرغړونې دي د طالبانو اراده کې مشکل دی دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینری تعریف دی د بشري حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغې ته ژمن پاتې شي دا چې بیا سر جنګي جرایم واقع کېږي دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کې دا سرغړونه ده دا وی خو دې کچه بیخي ډېره ده سور خط روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره بلکې په دا تیر یو کال کې دا واقع شوي دي چې یو چا چې یو ټوپک په غاړه دی هغه فکر کوي چې زه سارندوالم زه یم او پولیسم زه یم او قاضیم زه یم او ځای په ځای خلک وژني چې هم دا ورته سره جدینه قانی اشاره کړې وه
ډېره مننه کوم ښاغلی داودزی له اشتراک نه مو په دغه پروګرام کې اوس د ښاغلي رامسپور نه به دغه وروستۍ پوښتنه لغوی هم وکړو چې افغانستان بالاخره کومې خواته روان دی په دغه سې ناخوالو چې اوس موجود دي تاسو ورسته خبرې دی البته
اسپانیزه سه متاسفانه چې وضعیت ډیر زړه بګنونکي دي او تقریبا مایوس کوونکي دي ځکه چې دنیاوال ټول دا غوړي چې بعد افغانان سره بعد خروان وشي خروش وشي خطا عمل وشي افغانان سره یو بل باندې تور را ټول سي ملي وفاق را منځ شي بشري حقوقو دلته خوندې سي نظام باید جوړ سي بل مللي ژوندو ته دوی بعد ژوند پاتې سي خو متاسفانه د حرکت ته مونږ او تاسو ګورو مثبت خاطر روان نه یو او دا ملک مثبت خاطر روان نه دي او دا چارواکي نه غواړي چې په دې کې تغیرات راوړي نو تا تقریبا ډیر مایوسون کې دي او زه فکر کوم چې دا بین المللي کنفرانسونه غونډې او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع ولخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سي او دنیاوال باید وحسول سي چې بل اخره دا موجوده کسان و حسوی چې یو سلسله تغیرات رامنځته کی او کچیر دوی تغیرات رامنځته نه کی مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر ژور بحران خاطر رواني متاسفانه
ډیر مرنه کوم ښاغلی ابول احرار رامسپور او ښاغلی محمد عمر داودزی له ګډون نمو په دغه پروګرام کې همدارنګه له اغلی شکری بارک زینه چې څه وخت راغله په دې پروګرام کې له موږ سره اشتراک وکړ اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم ودان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه له موږ سره تر پایه پورې واوریدله اوس به د بل پروګرام تر پیل دوه پورې لاند وخت لرو کولای شو یو د سندري یو برخه واورو مننه
پیدا کی گیر
سیخ و پیر.